د ورځې 3 بجې شو ریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو رسپانو د لیکنو مهم ټکی او ترڅنګ 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له انیسه اجمل څخه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی په اسلام آباد کې د استنبول بهیر پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه کیږي. چارواکي وایي چې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساسې ګرځول شوي دي. او د چین چارواکي وایي په تیر یو کال کې په نارامه سینکیونګ صوبه کې 1000 ترهګر ډلې ځپلې دي. اوسته خبرونه تفصیل. نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارجه چارو سیکرټر اعزاز چودھری او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وي د هغې ټولو نمایندګان په دې غونډه کې موجود دي.
د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو د غیلې لپاره د سیمه ایز تفاهم په هکله شروع کړی و. پولیس وای په بلوچستان کې د پاکستان د ولسمشر زوی له یوې چاودنې څخه روغ وتلې دی، خو په دې پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. دا پیښه پرون په هب سیمه کې شوې ده. د هب سیمې د پولیسو مشر بشیر برهوی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د برید هدف سلیمان ممنون حسین و. دا چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې ایښودل شوي وو. د برید ذمواري بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والی ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت وای د راتلونکي بلدیاتی انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوې دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتی ګامونه په پام کې نیولې دي. په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه بلدیاتی انتخابات کیږي. د قبایلي سیمو له آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورکزو ایجنسۍ د بې ځایه شوو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روجې د میاشتې نه پس شروع کیږي. نوموړي د اتوار پرس مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل
دوی واپسي د ټینټیټیولي رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو، خو اوبویسلي په دې کې فیکټر وي چې که هر څه ټیک روانو پلان کې شته دغه دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي. د کورمې والا لږ ډی نوټیفای شوي دي ځینې علاقې او رګزئی والا به کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اورکزو ایجنسۍ بې ځایه شوو خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي د جنګ له وجې 15 کاله وړاندې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو، خو تر اوسه حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د سند په اړه به د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت عمومي رئیس او مرستیال عمومي جلسې ته اوغتل شي. د ولسی جرګې رئیس اکثر وکیلانو نن ویلي دي چې د امنیتي چارواکو د سرګندونو تر اورېدو وروسته به ولسی جرګه په دې اړه یوه پریکړه وکړي. چارواکي وایي چې نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 4 سیمه ایزو پولیسو خپل 3 ملګري په ډزو وژلې دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پیښه د خپل منځي شخړې له امله شوې ده. د یو بل خبر له مخې د کونړ په مرکز سادآباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوستو حمله کړې چې له امله یې 2 سیمه ایز پولیس او 4 عام وګړي زخمیان شوي دي. د کونړ امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل نن مشال ریډیو ته دا موضوع تایید کړه، خو نور جزئیات یې ورنکړل. بلخوا په زابل کې ځانمرګي برید شوې دی چې پکې یو تن وژل شوی او شاوخوا 30 تنه زخمیان شوي دي. د زابل د امنیت چارواکي غلام جیلانی فراهین نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن غرمه په زابل کې د ولایتي شورا په ودانۍ ځانمرګي برید شوې دی چې د لومړنیو معلوماتو تر مخه 30 تنه پکې ژوبل شوي دي. بلخوا د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلی دی چې په پیخه کې یو تن وجل شوی هم دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران یو ورسپانه خبر ورکوي چې د هیواد د پاسداران انقلاب مشر په امریکا تور لګوي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یې د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. دا راپور چې نن په جوان ورسپانه کې لاغیروستو مخې ته راغلی دی چې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګو چې د جګړې کولو توان نه لري. جوان ورسپانې د ایران انقلاب ساتونکو د قدس څانګې د مشر جنرال قاسم سلیمانی په حواله ویلي دي چې امریکا په رمادي کې د سخت دریځې ډلې داعش د پرمختګ د مخ نیوی لپاره هیڅ نه دی کړی. په عین حال کې عراقي ځواکونه چې د شیا ملیشو او د سنی قبایلو ملاتړ ورته ترلاسه دی وای د داعش لخوا تیرونه نیول شوي زیاتره سیمې بیان نیولې دي او د رمادي اړخته پرمختګ کوي. چینایي چارواکي وایي په تیر یو کال کې په نارامه سینکیونګ صوبه کې یو سل یو اتیا ترهګر ډلې ځپلې دي. د چین سرکاري خبري ایجنس وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره یو سل دولس مشکوکو کسانو چې په سینکیونګ صوبه کې پولیسو ته مطلوبو ځانونه تسلیم کړي دي. او وروستۍ خبر ده چې د جاپان د جیولوجیکل اداره وایي په ریکټر پیمانه د 5.6 درجې یوې سلسلې نن د ټوکیو ښار او شاوخوا سیمې لړزولې خو د سونامی خبرداری نه دی ورکړل شوی. د زلزلې مرکز د ټوکیو شمال ختیځ ته سیمه وه چې له امله یې ودانۍ ولړزیدې او د څو شیبو لپاره ټرینونه هم ودرول شو. د خبرونو پای اوس ته زموږ همکار ریاض موسی خیل د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل درې روپې دیرش پیسې غستی کیږي او په یو سل درې روپې پنځه پنځوس پیسې خرڅیږي. یو پونډ په یو سل یو کم شپېته روپې او یو سل یو کم شپېته روپې پنځه پیسې. یو یورو په یو سل دیارلس روپې او یو سل دیارلس روپې پنځه پیسې. د سعودي عرب ریال په اوویش روپې څلوېښت پیسې او په اوویش روپې پنځه شپېته پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې پنځلس پیسې او په تیش روپے سلویخ پیسے او یو افغانے پا یو روپے اوش پیتا پیسے غستی کی گی او پا یو روپے نہش پیتا پیسے خرسی گی. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه درې دېرش او کم اسوارلس، پېښور کې اته دېرش او یوویش او بنو کې به یو څلوېښت او دوهویشت درجه وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس پیل شوی چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو حکومتي چارواکي برخه پکې اخلي. د چارو یو شنن کې دغه غونډه د افغانستان او ټولې سیمې د امنیت او ثبات له پلوه مهمه بولي.
یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او دویم هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده.
بیگا شپه د بلوچستان په هب سیمه کې د پاکستان د ولسمشر پر زوی بمی برید شوی چې هغه ترې بچ وتلی خو درې تنه ولسي وګړي پکې وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر وایي په صوبه کې د کیدونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره یې ځانګړي امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي.
صوبائی حکومت ایف سی دغه شان کې د بهر نه پولیس نه پیو وختلی او وختلی ټول نه پرینچ دي نه دا کړی دا
او لکبالی سیمه او رگزای جنسای څخه به کور کل شی خلک وای د کډوالۍ وکاله وشول خو لا هم حکومت کورونو ته ستنولو کوم پروګرام نه لري.
مور جنسی لگا سات سال وشو د مور نه راغلی یو د پته نه لګیږي چې امن پاکستان او نشتا څه حساب نه.
د خبرونه په دویم انی مای کې د سولې پر لور خبرونه هم اوري. هله دال مشال رادیو سره اوسه. او دا هم اولنی رپورٹ. نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لړپوړي چارواکي برخه اخلي. د دغې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری کوي. د سیمه ایزو چارو څېړونکي دغه غونډه د افغانستان او سیمې د امن او ثبات لپاره د ارزښت وړ بولي. له اسلام آباد پر ریاض موسی خیل رپورټ اورو.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله تر مخه د غونډې ګړه مشري د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د دغه خبره غونډه کې د ګډون د پاره افغانستان او نورو دولس غړو ملکونو او شپاړس مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړل شوې دي. دا رنګ د دولس غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته را بلل شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د څانګې مشر قادر یار خان وینا وا
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمائندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول پروسې لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په حق له اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوسو کو نو دوی
د آسیا زلو پنځم وزارتی کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتی کانفرنس په ایجنډا طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتی کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وینا وا چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی و. طاهر خان زیاتوي
دوا مهم اهداف دي. یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امیر ترقی زیات ضرورت دی.
د یادونې دا چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودې شوې دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو، د بلوچستان په حب سیمه کې بیګاش په د پاکستانی ولسمشر ممنون حسین پر زوی سلمان بمی بریج شوی چې هغه تر بچ پتلې خو درې تنه ولسی وګړي پکې وژل شوي او د نوموړي د محافظانو په شمول تر 1500 نور پکې ژوبل شوي دي. د پاکستانی ولسمشر پر زوی د غبرید ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی نومې د بلوچستانو بلتون غوښتن کې ډلې پر غاړه اغستې ده. لوکټ پر د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر رپورټ لري.
د حبسیمې د پولیسو مشر بشیر بروهی چې نه غوښتل ژغې سبڅي مشال راډیو ته وویل د بمی برید هدف د پاکستانی صدر زوی وو خو خپل سلمان پکې محفوظ پاتې سوی دی. بروهی زیاتوي په دې بمی برید کې د سلمان لږ تر لږه 15 محافظان هم ژوبل سوي دي. د حبسیمې د پولیسو په خبره چاودیدونکي توکي په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي وو چې د ریموټ کنټرول په وسیله له یوې زورورې چاودنې سره وچاودل سو او د شاوخوا نږدو کورونو او دوکانونو ټول شیشه یې ماتې کړې دي. بلې خواته د دغې چاودنې مسؤلیت په کوټه کې ځای رسنیو ته بلوچ بلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی نومې قبول کړی او زیاتوي د برید هدف یې د پاکستانی صدر زوی و. په بلوچستان صوبه کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د بی ال ای په شمول یو شمېر نورو بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له پاکستانه د بیلېدو مبارزه پیل کړې او زیاتوي د دوی همدا وسلواله مبارزه به له پاکستانی ریاست څخه د بلوچستان تر بیلېدو پورې جاری وي. خو اسلام آباد بیا د دې وسلوالو ډلو تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاس بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اردوونکو مشال رادیو ته تاسو خوږی د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد به حکومت قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو د رایې اچونې پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړي مشال رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د رایې اچونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره حکومت کوټلي ګامونه په پام کې نیولي دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره مرکه کړې ده.
بالکل صوبائی حکومت دے تو تیار دے دا حساسیت گرزول نند الیکشن کمیشن رپورٹ شوی دی دا رپورٹنگ ہم زمون ضلع انتظامیہ کرے دا ڈسٹرکٹ پولیس سر کرے دے
جی
دا ڈپٹی کمشنر کرے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کرے چکم صوبائی حکومت ملازمین دی
جی
بنیاد طور دے کیوم لکہ بیا کیٹیگرائزیشن دے سیشن ڈیری حساسیت دی او زنی لکہ کم حساسیت دی احتیاط هغه غواړي صوبائی حکومت دې ته پارا ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دغه شان ته د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې صوبې نه بهر پولیس نه پرې فوج ته ریکوست کړی دی او مختلف ټول نه پرې چې دنه بالکل دې ته پارا کړی دی او په ټولو پولیس اسټیشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیاته توجه ورکړي.
تاسو باندې سیاسي ګوندونه یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او داغه د پاره استعمالي. تاسو دې جواب کې سوای
نه غلطه خبره ده. زونګ چې کم دی وخت کې فنډونه خرج کیږي نه زونګ د 2014 15 د سلنه ترقېتي پروګرام هغه دی فنډونه دي
جی
نو دې کې څه دا غنښت ده نه وې څه کار مونږ نه ده کړې مونږ ځړ کارونه چې نو دا هغه هغه میچور شوی دی هغه اوس تنفیز ته ناوی کیږي نو دی وجنه دا یاد خیال لري نه نه وی فهمون د دې کار
بل ان ایس اف د خزو د وټونو باره کې په دیر کې یو مسله شوی و چې خلکو ویل د خزو وټونو نه چوي په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې تاسو دا ممکن نه کړی دا چې خزي په پراخ مټ وټونو واچي
ور خزي د وټونو مسوګ نه منکې کې چې ته په زور منا کول دا و خلاف کاروي کې البته خزي په زور د کورونا رئیس ته کیږي نو څوک باندې راو باسي د کورونا لپاره دا کله چې قانون نشته چې انسان په زور باندې ته د ووټ باندې مجبور کړي
او د دې په لړ کې چې کوم جرګي کیږي یا کوم مشران خپل کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ور کوي
هیڅ جرګي زنګ بزما په دې ضلع زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګې نه تشري چې جرګه کې حکومت ته پته لګي هغه جرګه مو غلط دی.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پر روانو بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند هڅه کوي چې په زیات شمیر کې میرمنې خپل رائے استعمال کړي. نوموړی زیاتوي که د دوی په ګوند کې دننه چا د میرمنو د رائے ورکونې مخالفت وکړل او یا هم په دغه لار کې خنډونه ورته جوړ کړل نو په خبره یې چې د داسې خلکو لپاره په عوامي نشتل پاټای کې هیڅ ځای نشته. اسفندیار ولی خان دا خبرې تیر ورځ په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې کړي چې تفصیل یې د شبیر جان په رپورټ کې وو.
پیښور کې د خپل ګوند یو جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملي کولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه من کولو کې ککړ اومندل شو نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفندیار ولی خان د دغه پریکړې په حق باندې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میافتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ ویل
ان پروسرا نه خلاف تاتي دي کاروي کوي
نوموړي دا هم ویل چې دیر کې کدوی ته ثبوت ملو شو چې ګنې د دوی د پاټې غړو زنانه د وټون اچول نه منې کړې دي نو پزت به کاروای کولی شي. بلخو راتلونکي په دیرشم مې بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نېشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولې په خیبر پښتونخوا کې او سماجی کارکون قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي زیاتره سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو ولې عمل درآمد پرې نه کړي.
د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زبانی لوزنامه کړې وه چې ګڼې زنانه وټرانه به وټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردن کو د اورگزو قبایلی سیمه بے کورکل شوی خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دوی خپل سیمه ته د ستنولو غم خوري. دغه کډوال وای وکاله وشول چې خپل سیمه وتلی خو د بیرته ستنولو لپاره حکومت ګامونه نه پورته کوي. بل په لول افاتونو سره د مبارزې حکومتي ادارې وای د اورگزو کډوال به لر رواني روزي میاشتې ورسته خپل سیمه ته ولېګل شي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر پر رپورت کې.
د اورګدو قبایلی سیمینا بې کوره شوي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر درخ پولیسو سیمو ته ستانه کړل شي. د یادې سیمې د علم خیلو یو کس شامس خان چې د تیرو وو کالونو د هنګوز لی سره نږدې په زرګری سیمه کې د کډوالۍ جون تیروي وای نو خو ورته حکومت د خپلو سیمو د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکوي او نه یې خپلو سیمو ته ستنوي.
امن پاکستان نشتا سی حساب نا او دا پتا نشتا جسنگ علاقی دا متاثر دا خپل علاقو تلاڑ شی.
شامس خان دا بری ورکزو دا علیم خیلو نا وکال مخ کی پیادو سیمو کی دا وصلوالو دا موجودیت لامل پکڑا کولو مجبور شوی و خو پیادو سیمو کی دا وصلوالو پر رد دا پاکستان پوز دا دودر الاسم میلادی کال دا مارچ پا میاش کی دا خوخ با دشم پناما عملیات پیل کرل او زی ولس سرائش منا کرده و چی پا یو سو میاشتو کی با سیمی دا وصلوالو نا پاکی کردی. خو دا پینزو کالو تیرو دون باوجود اوس هم پا زرگون کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. په دې اړه مو چې کلا د قبایلي سیمو لپاره د افتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرل اکرام الله خان نه وپوښتل چې د اورګزو نه بې کوره شوي خلک به خپلو سیمو ته کله ستنوي. نو اکرام الله خان وای
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس وکړو. خو اوبویسلی په دې کې فیکټر زی چکار سټیک روانو پلان کې شته دا نه دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لګ ډی نوټیفای شو دي ځنه علاقې او اورګزای والا به کیږي چې کله دې فیصله وشي چې دا به اوس ریټرن کو بیا به ډی نوټیفای شي علي شیر زئی کې ځنه کلی غشوی دي.
د پاکستان پوز دا وکوي چې د کوزی اورګزو ګنشمیر سیمې د وسلوالو نه پاکی کړي او کډوالې خپل سیمو ته ستانه کړي دي. خو د بری اورګزو ډیرو سیمو کې اوس هم وخت په وخت د پاکستان جنگي الوتکې د وسلوالو په اهدافو هوایی بریدونه کوي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو بچپه ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړې
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د لګول شوي ګرز بندیز له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو روغتونونو ته نشي انتقالولی. په لرې پرته سیمه شوه کې یوه شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې ښځینه ډاکټرانې هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې خلک د دې روغتون په جوړېدو خوشحاله دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر پرې مونږ رپورټ را لېږلی دی.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیما تحصیل شوا کې ځای خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې په خپل شخصي روغتون خلاص کړي چې په کې درې زنانه ډاکټرې همکار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
د اسپیټل چې موږ دی وژنه جوړ کړ دل درد نه کار کوي دلا کنه دل ټل بند تو پلاین شو که خال ګډرې دې مسئله حل شوی یو خو دلته مطلب علاج هم مقابل نه کیږي بل چې ما پیسې هم کامې دي اکثر چې کوم اسپیټل نه دی پکو هو مطلب دې تا کوم دوه اسپیټل نه ځان باندې باندې جذبا ما وجه د حکومت خدمات وشي ویلې چې اسلامي هي سوګي دی مطلب لور هي یو غاده کنه چې سره لور دې هم وکړي او د خلکو خدمت هم.
شمالی وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکونکو زنانه ډاکټرې نامو چې و پوښتل چې دغلته سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل
د عمر ته دی وجه جوړ شو جذبه ځکه دی چې زیاته کلفی لګیږي ما غاړه کې هو جوب ته ماویز دي سره وکړ کوم عوامو خدمت وکوم ډیلی چار پنځ کې سیز راځي هغه کوم ډیلی شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه اټ رسون کوم لیبرټری ریسټورنټ کې کیږي سیستم موجود دی مریضان چې سونه پیشنټ ډیلی ګورم هغه په دی وجه خوشحالي چې کوم اس کوم موږ ته مشکلات نشته چې تلته زو مشکلات کوم نه تلته زو مشکلات ارو وخت کلفی دی نه دالې خري چې دلته زو پاتې شم زدان نو سٹاپ هم ساتم بلر لیډ ډاکټر ماولم فیسل کی موجود شي چې اپریشن نه سہولت موجود شي او ډیلیوري پیشنټ زیاتر مسلې وی ځکه چې ما هم نه بات کړی نه ټل تکلی شي نه باندې تکلی شي.
دا شوه تحصیل او سیدون کې شانواز چې دغه روختون ته ناروغان راوړي مشال ریډیو ته وویل اوس یې دغلته د صحت ډیرای مشکلات حل شوي.
د کورس باندې سپاره روز جوړه سوله ایس اسمان ته کاول د زګر چې ټل تدرینه په دوله سوا په کیندل سو وخت موټر نه څه شا سره پیسې نه یې بیلیار د صح مصیبات یو ته سول کې بل ته سول کې شا بیلیار د تخلو صحیح آی خدای دا مثلا دا حال کړه که څه ته به مورې دې کړې ته به مې لږه بنا نه کړ وته سوا دلته ونه سوز ډاکټر و سره یار څه څنګه مورې علاج کوي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکابلا قریبا لس لکه خلک بے کوره شوی خو تحصیل سپین وام شوه د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلک ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ جن صاحب ماموندو سیمه کې شپږ کاله وړاندې تباه کړل شوی کالج اوس له سره رغول شوی خو د کالج ودانۍ لا هم لږ زدهکوونکو خالی ده. دا زدهکوونکو د عنایت کلی په ټکنیکل کالج کې خپل زده کړې کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د خپل کالج ودانۍ ته پرېږدي. د کالج پرنسپل بیا مشال ریډیو ته وویل چې د زدهکوونکو غوښتنه به زر پوره کړی شي. شانواز ترکزی پرې رپورټ راکوي.
شپک کا لولاندې د باجوړ ایجنسی په ماموند کې جوړ د برخ لوزو سرکاري ډیگری کالج الوزول شوی چې ورستو بیا دغه کالج زده کوونکې د عنایت کلا ټیکنیکل کالج ته راوسته شول او دغه زده کوونکې وای چې هغوی ته په ټیکنیکل کالج کې ډیر ستونزې ورپېخې دي. نصیر الله خان چې د ماموند اوسیدونکی دی او د سوار لسم جماعت زده کوونکی دی وای
دلته موږ پردي کور کې ناشو. پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناشو چې موږ هیڅ سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر ته دی پوهه سر جمعتا زه په خپل غاړه پاس اغه ایریا نه راځم. دغه بلا وړو موږ ته ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبرې مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې وسی کې بارډر باندې خل وسی کې سټانټان دي هغه د سن سره مخ شوې دی وژنه.
سید انام الله سیدی د بالا چنګي وسیدون کې دی وای چې د هغوی د کالج زده کوونکې ډیر د لور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکن ده چې بیا د غستونز هوار شي.
پارشل تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل والو چې کندي اغه د منګا د برو خلوزو وړو سره تریز نګ راځي اغه غټه مساله ده او په دې حالونو کې صحیح دی لیول سره راځي به کمرو کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیر سخت مشکلات دی وړو ته خاص کار د بی سی کسانو ته.
ملک شاه ولی خان مامون چې د برو خلوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکې هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو په دې څوک راځي نو کلا ولا فوجي راشي کلا ولا
خاصدار راشي کله به کیسه خلک ډاکټر ډومبر کوي نو په دې پرنسپل ته په کار ده چې د خپل کالج راشي خلکو ته ستونزه ده هغه د کټکور ته د ګبري او د ګا چې د خلک را رواني انات کې تجوزي د ټرافیک مسلې ډېرې دي.
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه ویل
جی او ان شاء الله تفصیل سره ده نو دې وخت کې زمونږه د انټر امتحان ختم شو او د ډیگری شروع کیږي کنه او نو دا د ډیگری امتحان به هم دلته وشي ان شاء الله بیا به ورځو.
او یاد دی چې د کالج ودانی یو ور بیا روغه شوې ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواتاړه آباد ده او د نږدې واړه او لوی مامون زده کوونکي پکې زده کړې کوي او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 زیات ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا درې نیمې بجې کېدونکې دي. د انیسی اجمل نه به د خبرونو لنډیز اورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا سره هیوادونو پینسم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارجه چارو سیکرټر احساس چودھری او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. پولیس وایي په بلوچستان کې د پاکستان د ولسمشر سوی له یوې چاودنې څخه روغ وتلی دی، خو په دې پیښه کې درې کسان وژل شوي او 45 نور زخمیان شوي دي. دا پیښه پرون په حق سیمه کې شوې ده. د برید ذمواري بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي. د قبایلی سیمو له آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورکسوی جلسې د بې ځایه شوو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روژې میاشتې نه پس شروع کیږي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ مشال ریډیو ته د یو ځانګړي مرکې پر مهال کړې دي. په زابل کې ځانمرګي برید شوې دي چې پکې 15 تنه وژل شوي او تر شپېتو زیات زخمیان شوي دي. د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلي دي چې دا برید نن غرمه په کلات کې د ولایتي شورا په ودانۍ شوی دی. طالبانو د پیښې پړه منلې ده. د ایران یو رسپانه خبر ورکوي چې د هیواد د سپاه پاسداران مشر په امریکا تور لګولی دی چې اسلامي دولت وسله والې ډلې ته د رمادي د نیولو اجازه ورکړې ده. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ناارامه سینکیونګ صوبه کې 130 ترهګر ډلې ځپلي دي. د چین سرکاري خبري اژانس وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره 112 مشکوکو کسانو چې په سینکیونګ صوبه کې پولیسو ته مطلوب وو ځانونه تسلیم کړي دي.
لن خبرونه مول انیسی اجمله اوریدل له اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابیه اکرم خان اورو.
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کول لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقعه ورکول پکار ده چې هغه خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي. باید چې په دې د نارو پسې د دې په حقایقو خبرې وکړې شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده. دا شان د عوامي نېشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترقی ورسره تړل شوې ده او د ولسی نمائندو مطابق چې د دینه د ملک یو حصہ هم محرومه پاتې نشي. ادارې اخیری کې لیکي چې نوایي چې د راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چرته چې حالات ناسازه دي. نو یو خو دا خطر ده او بل خو دا سیاسي اختلافات. نو داسې اتفاقي رائے زر پیدا کول پکار ده چې د منصوبې سرکار شروع کړې شي او د دې فائده ملک حکام ته ورسي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالی کال مالیاتي پالیسۍ اعلان کړی دی او د سود په شرح کې 1% کموالی راوستی دی. اوس په دا شرح 0% وي، مخکې 8% وه. ادارې لیکي د سود په شرح کې کموالی سره معاشي هلې ځلې سیوا کېدی شي، زیاتې کاروباري قرضې اخیستل کېدی شي، دې سر د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالۍ کې هم اضافه کیږي. ادارې زیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان خبره دا ده چې روان کال د سود په شرح کې د دریم سر کموالی راغلی دی. ادارې ادارې په وینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملی نه علاوه سازګاره نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دې نه یو څو ورځې مخکې د سود په شرح کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات به روان مالي کال باندې هم وي. حکومي بجټ سکیمونو کې خپله پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دې نه کموالی راځي، باید چې حکومت د ریټایرډ او ضرورتمند خلکو مسله هم هواره کړي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت له پکار ده چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغې د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپلې جایزه آمدنۍ نه خپل ضروریات پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانی ولیکنه وايي په هغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو لوی سیاسي مسله ده او دوام یې ستونزې زیږولی شي. بل پلو د متحده عربي اماراتو له دوبۍ څخه خبرېدونکي د نېشنل اوپینین ورسپانه بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ډان ورسپانه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومبئی پختنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پختنه دا ده چې آیا یو ویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی وو په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول، خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلي دي کچرې په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز ته چې د یوشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2014 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا دی نیشنل ورسپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د څوکۍ سنبالولو سره سم واضح او ښکاره تګلاره خپل کړې او د خپل پخوانی افغان هم منصب حمید کرزی برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلي دي د محمد اشرف غنی لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمین زوړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدې نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاری امریکا، چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د هر څه باوجود داسې ښکاري چې افغان حکومت له پاکستانه خوشحاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غنی فشار مخ په زیاتېدو دی او د غنی استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دوه مخیزه پالیسي ده او که څنګه؟ د مقالې کونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي، خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان احمد ضیا پوردستان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. د ایران د جګپوړې پوځي مقام د اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان ویلي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې په ډېر جدیت سره د جنگیالیو د استخدام په حال کې ده. په دې اړه ورو د احمد تکل پر رپورټ کې
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نامنه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشارې پترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړي وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریه په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کیدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
د سولې پر لور
مش په خپل خاورا
امر غواړو، امر غواړو،
زه امن غواړم. ولې ظلم کیږي؟ ولې زیاته کیږي؟
یو ناڅه بدرزو شو بسترګو باندې توره تیر شو ایسن نریدل بس دغه مړی مرغ
هر طرح غریب بدرنګ زکه چې داغه مین له ژوند د سره نسته.
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज دی.
موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې مرته بیګنا زمونږ خاطر بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د المان غږ رادیو پر وپاڼه و مقاله خبره شوې چې ورکه راغلي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پر سر په افغانستان کې سختې نیوکې کیږي. عام افغانان انګیري چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان پوز لاس لري. نو د ورځپاڼې د لیکنې تر مخه دوی په دې اړه شک څرګندوي چې ګنې هغه هیواد دی د ترهګرۍ پیښو په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. فرخنده وزیر د دې لیکنې مهم ټکي اوروي.
د جرمنی ډاوچه ویله رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکو داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره آی اس آی به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغه څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سم دستروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سوسو واردا ویلی وو چې له پاکستان او استبال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه تر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسی بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې سیرونکو دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستان شپږ عسكر د پاکستان د پاوست ټریننګ مرکز کاکول لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر 1300 میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شبلې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان سیرونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې آی اس آی د طالبانو او نورو وسوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه بعد دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
او اوس وخت شوی اوریدونکو چې د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور خبرونه درته وړاندې کوو. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې بحث شوی چې د پښتنو په ټولنه کې د تاوتریخوالي پیښې ولې ډېرې دي یا ډېرې شوې دي، د خلکو ترمنځ د دښمنۍ وجوهات څه دي او دا چې د منځه وړلو لپاره باید څه وشي. دا خبرونه زما همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د پښتنو اکثر سیمو کې دا مهال د اشخاصو کورنۍ او کلو او یا هم قومونو ترمن داسې شخړې روانې دي چې دوی په یو بل پسې ټوپک راخسته دي. د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د کلو بانډو خپل منځي شخړې څنګه له جګړې بغیر د خبرو لارې حل کړو. زه بشیر ګواخیم د سولې پر لور خبرونه کې مو هر کله غوم. په خپل منځي او دښمنۍ کې ډیر خلک وجل شوي، زخمیان شوي او ډیرو مالی زیانونه لیدلې دي. ډیر څېړونکي، قومي مشران او پوهان په دې باور دي چې د تشدد د زیاتېدو په وجوهاتو کې له تیرو څلوېښتو کلونو څخه پښتنو سیمو کې د روانو سیاسي وسلوالو نښتو، د تعلیم کمی، پرمختیایي کارونو نشوالی، د پښتونولۍ د اصولو غلط کارول او بې ځایه غیرت شامل دي. د خبر د جمرود قومي مشر ملک اسرار الله خان مشال رډیو ته د دوی پسیمو کې د ځایي اوسیدونکو او قومونو ترمن د تشدد د رامنځته کېدو او زیاتېدو د لوی سبب په اړه وایي.
ډېرې لانجې خو ځمکې په حوالې سره وي، جایداد په حوالې سره وي، که نه نو زیاتې جرګې خو جایداد په حوالې موږ ته مخې ته راځي. دا خو د پویو سره تعلق لري صاحبه. دا خو زه د قبایلي علاقې نه علاوه هم تاسو ته وایم چې په سټو علاقو کې دا پورا چې دا مونږ ته وایو چې ترقی کړې ده. په دې کې هم سړی اول خبرې هغه نه چې داسې ډېرې خبرې دي او جګړې ته لاړه شي خبره، که نه او بل دا خو د انسان فطرت هم داسې دی چې ځینې وخت انسان جذباتي شي نو هغه جګړې ته خبره لاړه شي. او دا خو به ډېره ښه وایي، دا خو په ټوله دنیا کې جګړې ته خبره نه ځي. ته وګوره په ټوله خطه کې وګوره، بیا په ټوله دنیا کې وګوره، دا ټولې په خبرو بیا وروسته حل شوي دي.
د پښتنو په اکثر سیمو کې ځینې مسلو په لزګونه کلونه اخیستي او مرګ ژوبله هم پکې ډېره شوې ده، خو ځینې بیا زر حل شوي. د زر حل کېدو وجه دا وي چې خلک مخکې تر دې چې ټوپک تلاس کی واک قومي سپینګیرو ته ورکوي او د ستونزې د حل لپاره جرګه راغواړي. د سولې پر لور خپرونې لپاره چې کله ما د دې موضوع د څېړلو په خاطر د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله ته ټلیفون وکړ نو هغه په همدغه سی و جرګه کې ناستو.
کنن د تزوی م په دې نن ورځ په دې نه مخ باندې وسو تا جی کال کړه د په دې مخ باندې لکه مونږ په یو جرګه کې یو غټ تنازه ده د زمکه او هغه د ریښ دراغه نو زه وسو د خلکو د روته مبارزه نو وسو د خبره روانه ده په دې جرګه سیستم باندې د یو دوه قبیلو او هغه کې لکه دغه د جرګې په لارې باندې کوشش دی که الله پاک ته د خیر به سله راولېږي نو لکه زیاتې پکې د ځمکو مسالې دي مخکې پکې هسې پکې دلته کړه د پښتنو مطابقه بدقسمتۍ نه پکې دا برته ده دا نیول پرانیستل دي نو دا پکې لکه شوي وو خو الله پکې خیر کړی دی نو اوس یې لکه دې ته هم جرګه ناسته ده چې الله یې چرته یو د خیر ذریعه وګرځوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتنو په دود، دستور او کلتور کې حجره ډیر اهمیت لري. دلته د کلی مشران راغونډيږي، د خپل چاپیرچل په مسلو خبري او تبصری هم کوي او لټنګ ټکوره هم خوند اخلي. حجره نه یوازې د ملما د ناستې ملاستې ځای وي، بلکې قومي مشران پکې د لانجو د حل لپاره جرګې هم کوي. په دې وروستیو کې د بې امنۍ او اقتصاد خرابوالي، خاري ژوند او ځینو نورو وجوهاتو له کبله د حجرو ناستې کمې شوې دي. د سولیزو لارو د کشالو د حل لپاره کارکونکو ادارې جسټ پیس انټرنیشنل بنسټ ایښودونکو مشر علي گوهر وای د حجري کلتور ختمیدل د تشدد زیاتولو ته لار پرانیزي.
زمون پختنو روایت هغه مون پرې خو د غنینو پختون چې کوم په خواسه کړی دي کاغذ اول خو به دښمنه وی نه او کوي به نو هغه به ډیر د پختو وی هغه به چې کوم دینو د پختون بلای په یو سیس باندې خلک ان خطه وکه به وی او هغه سیس به لکه دا و چې لګوز ماشوم سره به نو داز باندې کې زنانه د وسره نو داز باندې کې مو هغه په پټه په چا په داز نه کې چې څو دښمن دې تشي نو داز باندې نه کې جمعات کې په داز نه کې دا ټولې خبرې زمون په خوا په پختو کې وی زه د وجړې مارا کتاب پہ جرگم دے پدی پختون والا میں نے اس میں پدی اجرم لکھ لے بولا پبلش کرے میں نے دا اجرا سے کم نے کہنا اجرا سے منگ داسی ہو جائے چاہے کہ وہ منگا خلق و تا پختو کھولا اور تو پختو اگر سبق چی بچانو ویلے چا سو تا اجرا پاس ویلے شی نہ اگر کسا گرانا وڑے رہا بیا اگر تا پختون نہیں شویلے نو دا اگر منگا اگر اجرا منگا لا
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. د تیرو شلو کلونو راهیسې دا نښتې پر ډیورنډ کرښې پرتو سیمو ته هم غځېدلې او هلته یې پر خلکو نیغ په نیغه اغیز کړی دی. د دې جګړو له وجې د کرښې دواړو خواوو ته د خلکو روزګارونه خراب شوي دي، اقتصاد یې کمزوره شوی او له تعلیمه لرې پاتې شوي دي. ارواپوها یا د نفسیاتو ماهره ډاکټر روبی شهریار چې د جګړه ځپلو ماشومانو سره ډیر کار کړي وایي چې پښتنو کې د برداشت د نشوالي او په هر مسله د ټوپک راخستو وجه بې تعلیمي ده او د نښتو له امله درې نسلونه له دې بنیادي او ضروري انساني حق څخه محرومه پاتې شوي دي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته نو دین چې دی نو مور او پلار چې دی نو هغه سبق نه دی ویلی، مور چې دی سبق نه دی، پلار سبق نه دی ویلی، هغه چې کوم نسلونه را روان دي هغه سبقونه نه دی ویلی. نو هغه چې دی نو هغه ماغه خپل ماشومان چې واړی نو هغه خو په کار دی چې جینې الکي په کار دی چې فایف پنځه شپږ په کار دی چې هغه اسکول ته لیږي. نو چې هغه جینې چې دی نو پنځه شپږ په کار دی چې هغه بس په کور باندې کینی الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور جنے کور کار مار کے چی اگر 12 13 سال چھنے دا غیر بارک وادو کی تو دا خصوص نہ زیاد لغت تشدد دے ہائے الگ کم چی دینو 16 17 سال چی اگر چی دینو ڈائریکٹ دا وادو کی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، کله وی خو ډیر پښتانه به تعلیم دین او لبل خو د دوی په زینو کې د جګړو او بی امنۍ ولوجي پرمختي کارونه هم ډیر کم شوې دي. په داسې حال کې خپل منځي دښمنۍ دوی نور هم شاته پاتې کوي او د ترقۍ مخه یې نیسي. پوهان وایي چې د شخړې د رامنځته کېدو په صورت کې صبر کول د نورې وینې تویدو مخنیوي کولی شي. علي گوهر وایي له همدې وجې خپل مقابل کس ته بخنه کول تر بدل اخیستو ډېره ګټه لري.
ټولو کې غټ مسله انسان ته چې کوم نه غزان بدلول دي او ځان بدلون چې کوم نه دا ډېر ګران کار دی، په بل باندې تنقید کول دا ډېر آسان کار دی. د ځان بدلون لپاره دا قران کې ما دا غینه راغستري او زه اکثر په دې کوم او دا ډېر دا غي او ما ته ډېر خو ریزلټ را دي ارده کی او غدارا چې انسان سره قرآن کې دا دی، قرآن مجید کې چې درې قسمه د مونږه نفس دی، نفس اماره لوامه مطمئنه. یو د پیغمبرانو نفس ته چې د هغې نه اړو بدي کېږي نه، یو د شیطان نفس دی چې هغه همیشه بدي کوي. یو د مونږ ری چې مونږ نه بدي وشي بد وشي نو فوراً مونږ ته دن نه وویلی شي چې او هو دا دې ګورې بد وکړو. اوس دغه بد که مونږ لږ ورو ورو دې سره کار وکړو نو لکه هغه مونږ بیا د مونږ ته بیا وایي چې دا بد چې کوم دینه دا تا خو نه کړو نو هغې نه مونږ په اسلام کې ته بیا که مخکې لاړ شي نو ګوره نو بیا د معافی یو چې کوم دی لکه چې که ته قتل چا وکړو نو تا ته قتل شته ته بدله اخیستی شي بیا هغې پسې دویم نمبر دی خون بها خو که هغه تا د خدای د رضا لپاره پرېښود نو هغه بیا د الله تعالی سره د هغې بیا سدي هغه به الله تعالی درکوي تعالی.
لوی لوی شخړې د ننواتو په کولو حل کیږي. که څه هم د پښتنو په مختلفو سیمو کې ننواتې په مختلف شکل کېږي، خو په عمومي ډول ویلی شو چې کله یو چا یو بل کس وژلی یا یې ورته نور څه نقصان رسولی، نو د قومي مشرانو په ملتیا د قربانۍ د پسه سره خلک ورځي او بخښنه ترې غواړي. په پښتنو کې دا ښه خبره نه ګڼل کېږي چې کوربه سړی دې ننواتې رد کړي، نو ځکه خو ستونزه بغیر له نښتې کولو په سوله ییز ډول حل شي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته د همدغه سی یو تازه مثال یادونه کوي.
دلته یو واقعیا شوی و، یو ماشوم چې وژلی و، هغې کې د ننواتې سیستم و چې په کلي کې کم خلک و، نو هغه د چا چې هغه مسله وه نو هغې له کار یو ملګرو ته مشرانو ته یا د ټلیفون په ذریعه او یا د جواب په ذریعه باندې لکه خلک یې خبر کړل، او هغه ننواتې په شکل باندې پرون موږ هغه کلي ته لاړو. ډېر ګڼ تعداد کې یو عالم هم راسو، نور مخه ملکان پکې راسو، نو هغه ننواتې په هغه کلي والو باندې لکه د جرګې په شکل وکړه او هغه خبره د هغه کلي د اسانۍ طرف ته راغله او هغه ننواتې ومنله. شکر دی اوس وزمه پښتانه به لکه دغه خبره چې مړه شو لکه لږه قلم سر له راغلی دی، اوس خلک به دې پوهېږي لکه یو فریق ته یو کس مړی وه بل طرف ته نه، نو خلکو کې دا شعور هم راغلی دی، دا سوچ هم کوي چې یاره که زه پکې مړی وکړم کې یو را واوړي هغه به بیا زمانه کوي خیر د بدل نه دا خبره خلاصه کړو، نو لکه دا سوچ خلکو کې اوس را پیدا شوی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتنو په اکثره سیمو کې د یوې مسلې پر سر نښته او جګړه اول وشي او خبرې وروسته. د عدم تشدد د فلسفې پلویان، د شخړو د حل څېړونکي او قومي مشران وای اول باید خبرې وشي، ځکه چې وینه په وینه نه منزل کیږي. په خبرو د وړې او یا لوی لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډېرو قومي مشرانو ته واک ورکوي نو هم جرګه ورته ویل کېږي. د خبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه وایي.
ګوره چې که څومره هم ته جګړه وکړې یا مرګونه وکړې یا بدی وکړې یا دښمني وکړې یا بد وکړې، ته به خبرې ته خامخا یوه ورځ خو به کېنې که نه؟ آخر ګوره دا خو دنیا مسلې که په جنګ حل کېدی اوس به په دنیا کې امن وای، ځکه چې دونه جنګ وشو چې خو په جنګ مسله یوه هم نه حل کېږي. مسله حل کېږي په خبره باندې، نو داسې خبرې چې لږ ټایم پکې لږ شوی وي هغو کې مونږ کاڼي دو تیګه چې مونږ ورته وایو دګ دو د امن دپاره د سولې دپاره چې ډس پکې نه کېږي، نوره هغه دو نظر نه حل کېږي. او داسې مسلې چې کومو کې لکه شل کاله تیر دي دیرش کاله تیر دي، نو هغه بیا دواړه فریقین نرم شوي وي او تاوانونه هم پکې شوي وي او مرګونه هم پکې شوي وي، نو هغه بیا سې ښه غوندې حال چې را وځي نو خبرې ته تیار وي او خبره کوي، لکه مشرانو ته پکې مشکلات نه وي. زه تا ته یوه هغه کوم خبره چې فرض کړه زه په خپله په هغه کې هغه جرګې مشري ما کوله، زما د هغه نه مخکې پکې مرګونه شوي د پیدایش نه مخکې لکه په 52 کې هغه مسله شوې وه، او قدرت ته هغه ته ګوره چې هغه خبره ما له راغله اوس او یو دوه کاله یې کېږي چې هغه ما حل کړه، په هغه کې څه درې څلور مرګونه شوي وو، دوه درې پکې زخمیان شوي وو که نه. نو داسې کومې زړې مسلې چې وي که نه، عموماً دغه کې لږ هم چې مشران تکړه وي، د علاقې مشران تکړه وي که نه او مخلص وي، نو هغه انشاءالله چې حل کېږي. او زما ځانیم دا کوشش دی، مونږ دوه درې روغې نورې جوړې هم وکړې، او اوس هم دا کوشش دی چې کومې دا زړې مسلې دي دا ډېر لږ کوشش غواړي، لږه خواري غواړي، انشاءالله چې دا مونږ حل کولو ته بیایو، انشاءالله چې حل کوو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت ام دومره وو. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، خوشاله اوسئ.